د کابل په لویدیځ کې نن مازیګر وی چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژلي. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اندهر کلی کوم. دا موضوع مو د دې نیم ساعته خبري مجلې د سر موضوع ده. په کابل کې د جنایي پیښو په اړه یو ریپورت لرو، دا چې د جنایي پیښې کمې شوې که زیاتې شوې دي. وروستیو تدابیرو سره نور مسایل هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. صالح محمد صالح سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
طالبان وی په کابل کې د نن مازیګر چاودنه دوی نه ده کړې. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وی په کابل کې امنیتي تدابیرو ښه نتیجه ورکړې ده. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې څلور وسلوال وژل شوي. په کابل کې نن مازیګر چاودنې لږ تر لږه لس کسان ووژل. چاودنه د کابل پل خشک ساحې ته څیرمه د کوثر دانش روزنیز مرکز په کوڅه کې سوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي، په چاودنې کې لږ تر لږه لس کسان وژل سوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان سوي دي، خو ګمان کېږي چې د مرګ ژوبلې شمېر شایي تر دې زیات وي. وسلوالو طالبانو ویلي چې دا چاودنه دوی نه ده کړې. تفصیل وروسته. د جمهوری ریاست د لومړي امراستیال دفتر وایي په کابل کې تازه امنیتي اقداماتو ښه نتیجه ورکړې ده. د امرالله صالح د دفتر ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې پلازمینه کابل کې د مشکوکو کسانو د عکسونو تر خپرېدو وروسته اتلسو مطلوبو کسانو له امنیتي ارګانونو سره تماس نیولی.
یو شمیروی ځانونه پولیس ته سپارلی دي. په مختلفو حوزو کې یو شمیرو له مختلفو لارو تماس نیولی دی چې دوی آماده دي چې ځانونه وسپاري، د خپلو بانډونو نمونه او د خپلو همملګرو نمونه له پولیس سره شریک کړي، په دې شرط چې دوی وبخل شي یا د دوی نمونه له لستونو وستل شي.
شغلی مراد ویل چې د مشکوکو کسانو دغه عکسونه د امنیتي میثاق د پروګرام له لارې د پولیسو په همکاري خپره شوي او ټول حقوقي اړخونه یې په پام کې نیول شوي دي. په کابل کې د جنایي پیښو تر زیاتېدو وروسته امرالله صالح د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت واخیست. د نیمروز د ولی ویان وایي وسلوالو طالبانو د کمال خان بند شپږ تنه ساتونکي وژلي. بهرام اکمل ازادي راډیو ته وویل چې حمله تېره شپه یوه نیمه بجه شوې.
پر بند کمال خان د محافظت عامه امنیتی ځواکونه چې په دوم ټوله کې د قلیفت په منطقه کې حضور درلود، نو پر دې باندې حمله کوي چې په دې کې متاسفانه شپږ سرتیري زموږ محافظت عامه شهیدان او دوه نور ټپیان کیږي.
قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، پر کمال خان بند طالبانو د حمله خبر به اساسه بللی دی. بلخو د غزنی ولایت چارواکي وایي د ماین چاودنې د څلورو ښځو په ګډون اته ملکیان او یو پولیس وژلي. د والي ویان وایي چاودنه نن سهار د دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې سوې ده. واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
په دغه ساحه کې د ملکي کسانو موټر په عین وخت کې هم رسیدلی. د یو ټونس موټر ده چې ماین انفجار کړی ده او په ترڅ کې یې اته تنه ملکي هیوادوال چې څلور ښځې دي او څلور نارینه دي په شهادت رسیدلی دي. له بده مرغه چې یو امنیتي سرتیری چې ملي پولیس ته هغه هم شهید شوی ده او درې تنه نور یې زخمیان دي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان سرشکل تر اته سوه زیاتو افغان محصلانو ته د لوړو زده کړو بورسونه ورکړل. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي هڅه کوي له افغان دولت سره د دوه اړخیزو اړیکو له لارې دغه بهیر لا پیاوړی کړي. د دغه سفارت لخوا په کابل کې پر اته سوه اته پنځوس افغان محصلانو بورسونه وویشل سول چې په طب، کمپیوټر ساینس، اقتصاد او ځینو نورو برخو کې دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پولیس وایي تیره شپه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د یوې ممنوعه ډلې څلور غړي وژل سوي دي. پولیسو وژل سوي کسان ترورستان بللي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر میرزیا لانګو ویل چې په دغو عملیاتو کې چې پرونه وخت سوي د تروریزم ضد ډیپارټمنټ دوه پولیس ټپیان سوي هم دي. لانګو زیاته کړه دا عملیات د بلوچستان ایالت د مستونګ په دشت سیمه کې وروسته له هغې وسول چې د مشکوکو کسانو په اړه استخباراتي اطلاعات ورورسېدل. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو نن سهار هم په لنجمنه سیمه ناګورنو قرهباغ شاوخوا ساحو کې خپل شخړو ته دوام ورکړ. تر دې ورځ مخکې د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په واشنگټن کې د شخړې پر حل خبرې وکړې. مایک پامپیو تر دغو کتنو وروسته په ویلامیا کې په ناګورنو قرهباغ کې د روان تاوتریخوالي پر ختمولو او د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. راپورونه وایي د سپتمبر له وویشتمې نیټې په دې جګړه کې لږ تر لږه زر کسان وژل سوي دي. د قرقیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي ټاکل سوی د ولس مشرۍ تر وخت مخکې ټاکنې در روانې جنوري میاشتې پر لسمه وسی. دغه کمیسیون په ویلامیا کې ویلي دا پریکړه په پلازمینه بشکیک کې د دوی په یوه بیړنۍ غونډه کې سوې ده. د ولس مشرۍ تر وخت مخکې ټاکنې د ټاکنو خبر په داسل کې خبري چې په قرغیزستان کې د څو اونۍ د ناکرارۍ په نتیجه کې حکومت ناسکور او ولسمشر سورونبای جینبیکوف استعفا ته اړ شو. د ناکرارۍ او مظاهرو وروسته له هغې پیل شوې چې د اکتوبر د 14مې په پارلماني ټاکنو کې د پراخو درغلیو او سرغړونو ادعا وسوه. او د پولند د ولسمشر د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي ټیسټ مثبت ختلی. د اندری دودا وایاند بلازی سپیچانسکی په ټویټر کې لیکلي چې د ولسمشر ماینا پرون مثبت وخته چې اوس د بهتري احساس کوي او ځنې له نورو کسانو منځوي کړي. په پولند کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې زیاتې شوي او په نتیجه کې تر 3000 زیات کسان مړ شوي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.3، هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 22.3، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25.3، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.3، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.2.
ازادي راډیو اوري او زموږ مازیګرنې نیم ساته خبري مجلې ته غوږی. وړاندې په دې خبري مجله کې اوري چې په کابل کې نن مازیګر وی 14 لک تر لږ لس کسان وژلي او تر شلو زیات نوري ټپیان کړي دي. د غزنی ولایت کې هم چارواکي وایي چې د ماین 14 د څلور خزو په ګډون اته ملکیان او یو پولیس وژلي. دا دواړو پیښو په اړه به له کابل او غزنی جلا جلا ریپورټونه ولرو. دا به هم واوري چې د افغانستان ولسی جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی وایي په هیواد کې وسنۍ امنیتي وضعیت او امنیتي ځواکونو ته او وخت مرګ ژوبلا د منلو وړ نه ده. په خوست کې یو شمیر قومي مشرانو او ځایي خلکو د سولې په تړاو غونډه جوړه کړې وه او خپلې غوښتنې په ډاګه کړې.
د افغانستان ملي وکمنی، د افغانستان ملي ګاټي، ملي سکا، ملي بیرغ، ملي نوم، دا د موږ ته سره کرخه ده.
دا خوست د دې غونډې حال بام درکو. ننګرهار تامزو هلتا هغه خون کې چې حق زامی کار کوي اوس د خونکو په توګه رسمي قراردادونه غواړي او نن یې اعتراض کړی و. که وخت ځینې نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د کابل په لویدیس کې نن مازیګر یوې 14 لک تر لږه لس کسان وژلي دي او همدارنګه تر شلو زیات نور یې ټپیان کړي دي. همدا اوس په کابل کې د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس را سره د تلیفون په تماس کې دی، موضوع یې تعقیب کړی ده. پردیس صاحب، جزئیات له تاسو اورو.
مانا نن صاحب، د کابل د دیارلسمې امنیتي حوزې اړوند دشت برچی په سیمه کې په خوانیز مرکز کې وی چاودنې تر دا مهاله لس کسه وژلي او شل نورې ټپیان کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې یو کس چې ځان پورې یو چاودیدونکي توکي تړلی و غوښتل یې د دې مرکز یعنی کوثر دانش مرکز په نوم د دغه مرکز ودانۍ په نښه کړي. ښاغلی آرین وایي د کوثر دانش مرکز ساتونکو وړاندې لیدي چې بریدګر خپلې موخې ته ورسیږي پیژندلی دی، خو بریدګر ټول تړلي چاودیدونکو توک ته چاودنه ورکړی ده چې په پایله کې تر دا مهال د آرین په خبره لس کسه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. نوموړی وایي ممکن د وژل شویو او ټپیانو د شمیر په برخه کې تغییرات راشي. له دې سره جوخت طالبانو هم په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په کابل کې تر سره شوې چاودنه دوی پورې اړن لري. ان صاحب، د کابل ویدیز دشتبرچی سیمه کې له دې وړاندې هم ورته چاودنې شوې وي چې وروسته بیا مسؤلیت داعش وسلواله ډلې په غاړه اخیسته ده. بل ان صاحب،
مننه کوم خاطر پردی سوچې لا کابل د غلطه د نننې چاودنې حال راکوه. د چاودنې د کابل په ویدیز کې په دشتي بچی کې د دانش د کوثر دانش روزنیز مرکز ته چیرمه په یو کوڅه کې شوی او مرک شو پلاړولې. کابل یوازې له 14 سره نه دی مخ، بلکې په دغه خار کې جنایي پیخي جرمونه غلاوي هم په ورستوي کې زیاتې شوې دي چې حکومتي چارواکي یو لړ اقدامات ته اړ کړي. دا اقدامات څومره پر ځای و، څومره اغیزې کړي دي او دغه جنایي پیخي څومره راکمې کړي، په دې اړه ریپورت لرو. خو تر هغه مخکې د چاودنې په مسایلو کې پاتې کیږو. غزنی هم نن د یوې چاودنې شاهد و. د چاودنې هم ملکیانو ته مرګ شو بلاړولې او د غزنی د چارواکو په وینا د څلور ښځو په ګډون لږ تر لږه 18 وګړي پکې وژل شوي دي. همدا اوس را سره له غزنی څخه د ازادي راډیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر د تلیفون په تماس کې دی. تاثیر صاحب، نور جزئیات له تاسو وو.
د نړیوال سب سر تقریبا په کوم یو لس په چې د کابل کندهار پر لوی لار د غزنی شهر اړوند په دوه عام امنیتي او ځکه د روزي کوتل ته سیرمه 14 نسوي او چې په کې تقریبا نو تنه وجل سی او اته تنه ملکانو او یو تر پولیس او ملي پولیس او درې تنه ملي پولیس نور په کې ته تان سی او دا 14 په داسې حال کې سم چې د دولتي چارواکو په وینا چې د پیښې ځای ته یو ټرانس موټر او هموی ټانک دواړه یو ځای رسیدي او دا ته 14 کیږي او ما یاد مرګ جوړ درا مونږ تکي جمعه زاده وویل چې په دغه غزنی د وړیان وایټلای چې مزاده غازی راځي ته وویل چې په دغه 14 کې څلور شدي هم شامل دي. د زیات کړه
په دغه ساحه کې د مسکی تاسو موټر پای دی ورکی هم رسیدلې ده. یو ټونس موټر چې ما یې تجار کړی او په ترڅ کې اته تنه ملکي او دوه څلور شدي دي او څلور نارنه دي شهادت رسیدلې دي. د په دغه چې یو ملکي سرتیر چې ملک لسته رحم شهید شوی دی او درې تنه نور یې زخمیان دي.
انسب دا د بریټ داس حالت کې چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په یو ونې چې په افغانستان کې 50 ملکیان وژل شوی دي. غزنی هم هغه ولایت چې په جګړو کې د شکیرو لورو ترڅنګ زیات وخت ملکیانو ته مرجو بلاوړي. د غزنی چارواکو سره چې کلمه خبرې وکړي دی وایي چې په دغه سرش کال د ماینونو په چاودنه کې اتیا په سلو کې زیاتوالی راغلی دی. د والي ویان وویل چې دوی وسلوال طالبان پر لویو لارو باندې ماینونه ښخوي چې ډیری وخت یې مرجو ملکیانو ته اوړي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
ډیر زیاته مننه کوو د حبیب الرحمن تاثیر. ریپورت مو اوریده چې له غزنی څخه د غلطه د هغې 14 حال راکو چې د څلور خزو په ګډون پکې لګ تر لګه اته تنه ملکیان وژل شوی دي. د افغانستان پارلمان هم په ورستیو نامنیو باندې اندېښنه څرګنده کړي. په دې اړه یو ریپورت لرو خو تر یوې لنډې خبرتیا ورسته.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی وای په هیواد کې وسنۍ امنیتی وضعیت او امنیتی ځواکونو ته ورستي او وخت مرګ شوبلې د منلو نه دي. خغلی کټوازی آزادی رادیو ته ویلي د امنیتی بنسټونو له سرپرستانو سره د نامنیو د زیاتې دوه د نامنیو د علتونو پاړه په ورستیو کې خبرې کړې دي. دیوانادر له کابل نور تفصیل لري.
د افغانستان ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي د امنیتي بنسټونو مسولین یې د نامنیو او افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې ډېرېدو په اړه خپل کور ته غوښتي وو. محمد مرزا کټوازی نن ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو د تلفاتو لوړ شمیر افغانان اندېښمن کړي، نو همدې لپاره یې د دریو امنیتي بنسټونو له سرپرستانو سره خبرې کړې دي. خغلی کټوازی ګوتسندنه کړي کامنیتی وضعیت او امنیتی ځواکونو ته د وختو تلفاتو بهیر همداسې ادامه پیدا کړي. د ولسی جرګې غړي به د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت ریاست ته د اعتماد رایې ورنه کړي.
تیر په هم ما په دې اړه باندې پرپرس وزیر صاحب د دفاع، د داخلي، د امنیت راغوتو او دا مثلا په جدي ډول سره شریک تر او کومه چې دا نور مختلف هم ورنه ده. کابینه مستمر په څه وی د کوازی الفاظ مو په صدر شینو تکراریږي. د ملت استازي د پښتو په خاطر نو خصوصا نیتور غانو ترایدل
پاکستان ته د ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحمانی لته ګروسته د جرګې د مشرۍ مسولیت خاغلی کټوازی تسپارل شوې دی. هغه زیاتوی چې په دفاعي او امنیتی ځواکونو لیکو کې فساد، مدیریتي ضعف، خیالي ځواکونو شتون او په خپل وخت د خوړو او تجهیزاتو نه رسیدل د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې جدي ستونزې دي. خود افغانستان کورونی چار وزارت ویان طارق اریان ازادي رادو ته ویل د امنیتی ځواکونو لیکو کې خیالي ځواکونه نشته. هغه ټینګار وکړ چې دې برخه کې جدي اصلاحات لاس لاندې دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان امنیتی ځواکونو ته د وختو تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو دا مني چې د تیر په پرتله د طالبانو حمله ډېرې شوې دي. هغه ټینګار کوي چې د افغان امنیتی ځواکونو په پرتله د طالبانو مرګ ژوبله 300 ډېره ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو په اساس پرون په نیمروز کې د طالبانو لخوا حمله کې 30 افغان امنیتی ځواکونه ووژل شول. تیرونی هم تخار ولایت کې د طالبانو حملو کې لسکونه نظامیانو ته مرګ ژوبله واوخته، او وروستوي نوی کې هلمند ولایت هم د طالبانو د سختو بریدونو سره مخ دی. لدې سره په میدان وردوګو او فرا ولایتونو کې ځینې امنیتی ځواکونه په ټولنیزو شبکو کې نیوکې کړي چې د امکاناتو او تجهیزاتو له کمښت سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
پونکګله ازادي رادیو نه وری په کابل خر کې ځینې دکانداران او د دې خر وسیدونکو له هم د جنایي جرمونو د زیاتېدو څخه اندېښمن دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د یوې ونی په تیریدو سره چې حکومت د یو لړ اقداماتو اعلان کړی دی، دوی کوم جوت توپیر د جرمونو په کمی کې د جرمونو په ګراف کې نه دی لیدلې. تیرونی د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امر الله صالح د کابل خر د امنیت د چارو مسولیت د څوونه لپاره په غاړه واخیست. خطر پردیس لنور جزئیات سره.
په کابل کې د جنایي جرمونو لزیاتې دوه وروسته او ورسره په خاله رسنیو کې کمپاین هغه څو چې بل اخر د افغانستان د جمهور رئیس لمړی مرسیال امر الله صالح د دغه خار د جنایي جرمونو د کنټرول لپاره لاس په کار شو. وسله دغه چاري یو ونی تیریږي. مونږ د کابل خار د قوای مرکز سیمې ته راغلی سو. دلته یو شمیر وسیدونکو او یو شمیر هټیوال لا هم د کابل خار د امنیت پاړه اندېښنه لري. دوی وایي چې اوس هم وضعیت تغییر نه دی کړی او افغان حکومت باید د دغه چاري د کابو کولو د پاره عملی اقدامات باندې لاس پورې کړي.
تغییر نه کړم او
حالت تغییر نه دی کړی. موږ د سهار 8 بجې راځو او ماخام 15 بجې خپل دوکانونه بندو. موږ حتی نو شو کولای چې تر 2 بجو پورې خپل دوکانونه خلاص پرېږدو. 13 په همدې غزايا یو مسافر مزار ته تله، هلو یې مخاوني ولا او ټول پیسې او ټلیفونونه ترې واخیستل او خې وواه په تیر یو اونۍ کې هیڅ تغیرات نه دی راغلی. کمیاش وروسته تغیرات راشي سن شو وایلی. د غلوچ په هر رقم زور ورسیږي، خلکو نه شیان اخلي، هر چیرته چې وی د بې او ټول شیان تری اخلي.
دوی افغان حکومت په ځانګړي ډول اړوندو بنسټونو څخه په دې برخه کې د عملی اقدامات غوښتنه کوي. یو ونی وړاندې له هغې وروسته چې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د لوړ ګراف په اړه د خلکو شکایتونه ډیر شو او په دې اړه په خواله رسنیو کې کمپاین پیل شو، د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امر الله صالح د دې چارې د کابو کولو لپاره د کابل ښار د امنیت د ټینګښت مسولیت د څوونی لپاره په غاړه واخیست. نوموړي نن شنبه هم په خپل فیسبوک باندې یو پوسټ د خپل اقدامات په دوام لیکلی چې د کابل د ټولو جماعتونو ملایمامانو د الکولي او نشئی موادو د مخنیوي لپاره د پولیسو سره اوګه پوګه همکاري ته مټي بډوهلی. هغه لیکلی د مزنونینو د انزورون نخلول د کابل خار په یو شمیر واټونو کې دوام لري او خلکو په دې برخې کې له اړوندې دارو سره لازمه همکاري کړي. نوموړي همدارز لیکلی چې د خاري نظم لپاره ټول انضباطي ګروپونه سر لنن څخه خلاص پکار شوې دي، خو د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت به د کابل خاریانو څرګندونو په خلاف وایي. لتیریوي ونی رئیس د جنایي جرمونو په ګراف کې د پام وړ کموالی راغلی. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې د جنایي جرمونو وروستي ارقام وړاندې کړه.
تر اوسه اخیر امر جرم
وروستي کې د جنایي جرمونو کچه کم شوې. مونږ په 13 کې 2 جنایي پیخه درلودې چې په تور 95 کسان نیول شوې دي. له 13 ورځې راهیسې شاوخوا 40 انزورونه چې د مجرمینو دي د کابل ښار په واټونو کې نصبول پیل شوې او دغه لړۍ دوام لري. زمونږ اراده د مجرمینو د نیول کېدو په برخه کې جدي ده.
خغلی آریان وی رواني هڅې به نور هم ګړندې شي او د مجرمینو لمن به ډېر ژر د کابل په خار کې ټوله شي.
azadiradio.com
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په خوست کې نن یو شمیر دینی عالمان، قومي مشران، صنعتکاران او د مدني ټولنې ځینې فعالان په یو غونډه کې راټول شوي وو او د سولې په تړاوي خبرې کولې. دوی ویل تر څو چې وروبند ونشي د سولې په خبرو کې پرمختګ نشي کېدی. نجیب الله الوخیل دغه غونډه ته ورغلی او په اړه یې دا ریپورت راستولې.
د شان به پورز د خوست لسګونو دنیا عالمانو، قومي مخورو، صنعتکارانو او فعالانو له خلکو وغوښتل چې د جګړې دوام ته د چوپخوله نه پاتې کیږي، بلکې ټول د سولې غږ اوچت کړي. دوی چې د صنعتکارانو په بلنه په یوه ولسی غونډه کې راټول شوي ول، زیاتوله افغانان داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت، اقتصاد، پوهنه، لوړې زده کړې او افغان ځواکونه پیاوړي شي. د غونډې ویناوال مولوي محمد عارف عرفان د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو خبرو کې ستونزو ته پکتو ول، له اوربان پرته د سولې خبرې پرمختګ نشي کولای.
مونږ جمهوری اسلامي نظام غړو، نو په طالبانو مې هم غاګ دی، په دولت مې هم غاګ دی، چوال وخت توسي باید اوربند وکوي. تر څو پورې چې اوربند ونه شي مذاکرات مخته نشي تلای. په قطر کې مونږ ته د امریکا ته وفقنامې ته چې طالبانو ورونو کړی دی کاملا احترام لرو. دولت چې کوم کسان ستولې دي مونږ دی غو دی تاګ نه ملاتړ کوو. د افغانستان ملی وکمنی، د افغانستان ملی گاتی، ملی سکا، ملی بیرغ، ملی نوم، دا د مونږ ته سره کرخه دی.
د دینی علوم و استاد مولوی محمد داوود وقفی هم وای افغان ولس داس سول غوړی چې په هغه کې جمهوریت وي.
ولس ایواده س سول خو غوړی چې ایغه پښتون کې جمهوریت وي. ایمون اقتصاد، ایمون معرف، ایمون تحصیلات عالیه، ایمون نظامی ځواکونه پرمختګ وکي. ولس داس سول خو نه غوړي چې ایغه پښتون کې مونږ اقتصاد په صفر کې ضرب شي، مونږ د معارف او تحصیلات عالی دروازه وتړلې شي، مونږ په نظامی ځواکو باندې معامله وشي.
د غونډې ویناوالو د سولې پر راوستلو کې د قومونو رول هم د ارزښت وړ وباله. قومي مشر سمین خان زدران د ټولنې پر بیلابیلو قشرونو غږ وکړ چې ټول د په دې هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره یو لاس شي.
مونږ په جنازې کې محفوظ پاتې نه شو، په کورونو کې محفوظ پاتې نه شو، په جماعتونو کې محفوظ پاتې نه شو. دا طالبان هم څوک نه دي، د غازو مونږ ته شور نه دي. راځي چې قناعت ورکو په یو ټکه را سره ټول شو.
افغان حکومت او طالب مرکزیانو د سپتمبر له 12مې خبري پیل کړي، خو دوی په شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د خبرو اترو لپاره د کړنلارې په جوړولو هم نه دي بریالي شوي.
و موردل چې په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو، دینی عالمانو او د مدني ټولنې ځینو غړو د سولې په تړاو یو غونډه جوړه کړې وه. په ننګرهار کې بیا لسګونه حق زمایي خونکي لارې تراوتلي وو او حکومتي چارواکي تورنول چې د دوی پر حقونو یې تیر کړي. د خونکو نن په جلال آباد کې په یو اعتراضیه راټولیدنه کې خبرداري ورکړل شي کې غږ و نه ورېدل شي نو لوی لارې به وتړي. په اړه یې له ننګرهار څخه د سحر ګل مرزي ریپورت اورو.
د ننګرهار لسګونو حق زمایي خونکو نن په جلال آباد کې یو سولریز لارون وکړ. دوی پر مسولینو تور پورې کړ چې ګوندې فساد ته لاره هواروي او پر رسمي بستونو د ګمارنې لپاره بیا ځلي ازموینې ورکولو ته اړیستل کیږي. دوی وایي درې کاله یې په ښوونیز ډګر کې خدمتونه ترسره کړي، خو په خبره اوس چې د رسمي ښوونکو په توګه باید وګمارل شي د دوی پر ځای نوي ښوونکي جذبېږي.
موږ سره چې د هیڅ سم نشته، موږ پیسې نه لرو، موږ د دغه هیواد د بچیانو د خاطر چې د شپه ورځ یو کړي او نتایج هم جوړ کړي، موږ نتایج د خپل د جیب نه جوړ کړي، دا خدمت نه دی.
محمد ریاض وایي دوی په بیلابیلو برخو کې کافي تجربه لري او نه غواړي چې د ښوونکو رسمي بستونو ته بیا ځلي ازموینه ورکړي. دوی زیاتوي حکومت ورسره د دوی د رسمي کېدو ژمنې کړي، خو کاملي نه کړي نو مدني حرکت ته به دوام ورکوي او د جلال آباد لوی لارې به وتړي.
مونږ ټول رسمي کېدل غواړو، مونږ درې کاله تجربه لرو، مونږ امتحان ورکړی د اصلاحات ادارې ریاست معرف په لایت مقام په موجودیت او په ماهمانګۍ مونږ امتحان ورکړی دی. مونږ خو د مکتب شاګردان چې چا نیمه امتحان ورکوه سنانه ورکوه وخت به خرجابي شوي یو. زمونږ اسنادونه په مکاتبو کې پراتی دي، په مدیریتونو کې پراتی دي، ټولو ته لکه لمر معلومي.
خو د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری وایي دوی په دې هڅه کې دي چې دغه ښوونکي په رسمي بستونو کې وګماري، خو په خبره اداري اصلاحاتو کمیسون نه دغه غوښتنه کړې او تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی.
موږ د دغه پروسې رسمي غوښتنه د اداري اصلاحاتو د کمیسون څخه کړې ده چې کچیرته د هغوی قوانین او لایحې د اجازه ورکوي چې دغه ښوونکي چې موږ د یو آزاد سیالۍ د امتحان لارې د قراردادي ښوونکو په توګه نیولي وو، کله چې رسمي بستونه خالي کیږي دوی پکې ځای په ځای شي. لا تر اوسه موږ ته هغوی څخه کوم احوال نه دی ترلاسه کړی. تر ډیره داسې ښکاري چې په قوانینو کې هم داسې لاره نشته دی چې موږ د دغه کسان بغیر له کومې ازموینې په رسمي بستونو کې ځای په ځای کړو.
اخوا د ننګرهار د اداري اصلاحاتو کمیسیون مشر هجرت الله اختیار وایي له قراردادي ښوونکو ازموینه د پوهنې ریاست په چوکاټ کې اخیستل شوی او دوی په جریان کې شوی نه دي. د زیاتوي د ښوونکو د رسمي کېدو لپاره باید بستونه لومړی اعلان او بیا د ازموینې له لارې وړ ښوونکي رسمي مقرر شي.
بستونه باید اعلان شي، د اداري اصلاحاتو کمیسیون باید فورمي توضیح کړي، د معرف ریاست باید شارټ لیست جوړ کړي او د شارټ لیست شو کاندیدانو نه باید د امتحاناتو ملي اداره هغوی ازموینه واخلي، پرچیم هغوی وګوري او بیا نتایج اعلان کړي.
د یادونه وړ ده چې په ننګرهار کې 1100 قراردادي ښوونکي دي چې له 13 کالو راهیسې په مختلفو ښوونځیو کې په تدریس بوخت دي. سهار ګل میرزا، آزادی رادیو، جلال آباد.
او سه وی نړیواله مسله د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د ناګورنو کاراباغ د لانجې پر سیاسي حل لارې خبرې کړې، خو تر نن سهار پورې هم په ناګورنو کاراباغ کې د دواړو لورو ترمنځ جګړو دوام درلود. اسمت ساروان له نور تفصیل سره.
د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو په نګورنو قرهباغ او شاوخوا کې نن سهار وختي جګړو ته په داسې حال کې دوام ورکړ چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا له باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د دې اوږدې شخړې د حل کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایرموف او د ارمنستان د باندنیو چارو وزیر زهراب منات ساکانیان پرون جمعه په واشنگټن د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره جلا جلا وکتل. له خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مورګان ارتګاس په یو بیان کې وویل پامپیو د تاوتریخوالي د پایته رسیدو او د ملکی وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار وکاوه. پامپیو همدار از د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د مینسک د لیټر سیوري لاندې د دوړو خو ترمنز هر اړخیزي خبري مهمه وبللې. د امریکا متحد ایالاتونه، فرانس او روسیا د مینسک د لیګډ ریاست په غاړه لري. دا ډله د 1991 لسیزه په لومړیو کې جوړه شو چې د نګورن قرهباغ لانجې ته حل لارو مومي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې د امریکا له باندنیو چارو وزارت څخه له وتلو وروسته خبريالانو ته وویل له پامپیو سره خبرې ډېرې ښې وي او پر نوي اوربند به کار دوام وکړي. د منځګړي یا تضمینونکي په توګه د ترکیې هر روز رول رد کړ او ویل ترکیه په دې قضیه کې هیڅ رول نه لري. د آذربایجان بهرنیو چارو وزیر وویل چې د مایک پامپیو ته وویل چې د ارمنستان له لوري باید د نګورنو قرهباغ اشغال پای ته ورسیږي. د دا هم وویل چې دوی د شخړې د سیاسي حل لارې د موندلو په لټه کې دي او هر راز خبرو ته سمدستي تیار دي.
ستاسو له پیغامونو
انتقال کو
دکاندار دا دان سالې د دکان نکې تر په تماس کې لافیا ګلا کې مشکل مدا دی د امر خاطه خاجه کار نه کې امر حکومت دا هله لرو چې دا خاجه سمې کې د تمر مریض وو چې مر نو سوال چې ځانګه چاته د مریض سره ورسی در شپ خانې او د ډاکټر پورې امر حکومت دا هله د چې دا جر پر جر راځي ورکی. والسلام.
د
زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنود د کلي نه تاسو سره په تماس کې متقاضا غوښتنه ده او پیشنهاد دا دی چې دغه پاسپورټونه مې کومې ویزې چې وایي وهل کېږي په پاسپورټونو کې ګاونډي مملکو ته تګ راتګ لپاره دغه ویزو کې خو په لسګونو خلک د ورځې مړ کېږي دا په ننګرهار ولایت کې د څوارلس پنځلس کسان څه د لاسه د ویزو په خاطر بني په افغانستان کې نظم نشته دی ډسپلین نشته دی په افغانستان کې مکافات شته دی مجازات نشته دی افغانستان کې هر یو مسلسل همدا چوي زه به دا کوم ولکه یو کار نه کولی شي نه یو څومره خلک چې د خاورو سره خاورو شو د دې مشران د لاسه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو دا ستاسو څو ټلیفوني پیغامونه وو چې زموږ په پیغام ثبتون کې ماشين کې مو ثبت کړی وو مننه درڅخه کوو په همدې سره دا نیم ساته مازیګری خبری مجله پای ته رسوي او بل خبری مجله لا پاتې ده چې فرشتہ نگاه د وړاندې کول لپاره په استودیو کې ده